دا خبری مجله ده او نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. یک شنبه ده د لندیا قوس شپږم د نومبر وښتمه خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. شغلی بنت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپاړس ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. په چک جمهوریت کې د افغانستان د تیر پر ځول سوي حکومت سفارت له طالبانو سره د تعامل خبر ورکړ. په پراګ کې دغه سفارت د شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي او په افغانستان کې له حاکم نظام سره په تماس کې دي. په اطلاعیه کې راغلي چې د خلکو د ستونزو د حل او خلکو ته د خدمات وړاندې کولو لپاره له بهرنیو چارو وزارت سره په تعامل کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل هم دغه اطلاعیه بیا ټویټ کړې ده. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې طالبانو ته اجازه ورکړې چې خپل ځینې کسان د ډیپلوماتانو په توګه ورولیږي. افغانستان په نننۍ 500 مسابقه کې سریلانکا ته د 299 منډو هدف وټاکه. افغانستان د لوبې په چیا ټاس وګاچه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په 22 228 منډې وکړي. اوس سریلانکا هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکا یې کوربنه ده، د 250 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. که افغانستان د سریلانکا یوه بل لوبه هم وګټي، دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړ چې اماراتو له کرکټ بورډ سره د 15 کلنو دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویلي چې د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 لوبي کوي. په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د 2022 میلادي کال له جنوري میاشت راهیسې له 200,000 شل زره افغان راستنیدونکو سره د خپلو همکارو ادارو په همکارۍ بیلابیلې مرستې کړې دي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه افغان راستنیدونکي پر تورخم دروازه د دوی مرستې او د ایران پر سرحد د راستنیدو پر مهال تاوده خواړه ترلاسه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د نومبر میاشتې پر 23 د یوې اونۍ په موده کې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته د څه باندې 4,000 ناراجستر سویو افغانانو تر استنیدو خبر ورکړی وو. ایرانی چارواکو پرون دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت لبند خوشی کړ. رونقی په زرګون حقوق کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سی وو. په ایران کې دغه مظاهره وروسته له هغې پیل سوه چې یوې 22 کلنې ښځې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور نیول سوې وه توقیف ته تر لیږدول کېدو وروسته سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشي سوی او درملنه یې روانه ده. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونه کې اوري چې د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه تګلارې خپل کړي. پاکستان کې ځینې ډیره افغان کډوال وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند سره مخامخ دي. په بل راپور کې ځینې کسان چې د ډاکټر د فیس ورکولو وس نه لري په خپل سر ځینې مهمې دواګانې رانیسي.
بنا هم میکروبونه زمون باندې غالبیږي او زمون په وجود داخل ده، وجود کې مختلف سیستمونه چې دی هغه د حملې لاندې راوځي.
په کنړ کې فارم لرونکو پر ستونزه هم راپور لرو.
د پاکستان څخه چرګان آزاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې ګډې تګلارې له مخې په همغږي اقدام وکړي. د تاجکستان د ولسمشر دفتر په ویلامیه کې ویلي که څه هم دواړه ولسمشران ایمانویل ماکرون او امام علي رحمان د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه وغږېدل، خو د اعلامیې پر بنسټ د خبرو تمرکز یې د افغانستان پر اوسني وضعیت و. د فرانسې او تاجکستان ولسمشران داسې مهال د افغانستان په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د ځینو نورو هیوادونو مشرانو او چارواکو هم د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې وې. دا هم تفصیل.
د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر پر رسمي ویبپاڼه خبره شوې، راغلي چې دواړو ولسمشرانو پر ناوخته د ټلیفون له لارې د سیمه ییز امنیت ترڅنګ د ترهګرۍ، افراطیت او له نشه یي توکو سره پر مبارزې غږېدلي. په اعلامیه کې دغه شان لیکل شوي چې د دواړو مشرانو خبرې د افغانستان په اوسني وضعیت متمرکزې او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه مفصلې خبرې وشوې. د اعلامیې پر بنسټ په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو ولسمشرانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په همغږۍ د نړیوالې ټولنې د ګډو تګلارو او اقداماتو د پراختیا غوښتنه کړې. د فرانسې او تاجکستان ولسمشران داسې مهال د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډله ییز امنیت تړون سازمان په غونډه کې له افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. پوتین ویلی و چې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو له پراخېدو سره د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د افراطي ایډیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت خطر زیاتوي چې له دې امله دوی اندېښنې لري. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو اندېښنې بې ځایه وبللې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ویلي چې د دې ادارې مرستیال ازبکستان او تاجکستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکراتو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث کړی. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اندېښنو او د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالې ډلې جوړېدو ته په کتو وایي تر هغو به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رانه شي چې د طالبانو رهبري ونه غواړي.
که دا نړیواله ډله له بهرانیانو او اروپایانو جوړه شي، طالبان ورسره مذاکره کوي او خوشحالیږي هم، خو بیا هم د طالبانو پخواني مرکچیان ورځي او همغه پخواني خبره کوي چې له موږ سره تعامل وکړي او خو هم دي چې دا یو ډول تعامل دی، خو په دې ډول کوم تغییر نه راځي تر هغو چې د طالبانو دننه یعنی په کندهار کې د تغییر پریکړه ونه شي.
ښاغلی فرهادي زیاتوي د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه خبره پر ښځو او نجونو د اوسنیو محدودیتونو کمول او هغوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکول دي. خو په خبره یې په کابل کې شته وزیران دا صلاحیت نه لري او هغوی هم تل له بهرنیو چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته وایي چې منتظر دي شي.
په افغانستان کې ځینې بېوزلې کورنۍ وایي د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي په خپل سر له بېلابېلو انټي بیوټیکونو کار اخلي. خو ډاکټران وایي په خپل سر له درملو او انټي بیوټیکونو کار اخیستل جانبي عوارض پیدا کوي او خطرناکې پایلې لرلای شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په بلخ ولایت کې د هغې میرمنې غږ دی چې د څلور کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړې ده. نوموړې وایي په تېر یو کال کې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د هر څه ان د خپلو ناروغانو د درملنې توان هم ترې اخیستی دی. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل خپلې لور ته یې د ډاکټر له مشورې پرته درمل اخیستي دي.
نن شپه زما مشره لور ناروغه شوې وه، تبه یې درلودله. 200 افغانۍ مې ورته درمل واخیستل چې تاثیر یې پرې ونه کړ. د شپې 2 بجې مې وړه لور هم ناروغه شوه. ما ویل چې خدایه څه وکړم، زه اوس د دوی د درملنې پیسې له کومه کړم.
په کابل کې د تیر نظام متقاعد کارکونکی رحمت قیوم هم چې د 14 کسیزه کورنۍ مشري کوي وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې خپل تقاعد نه دی ترلاسه کړی، اقتصادي ښه نه دی او روغتیایي ستونزې هم لري. نوموړی وایي چې ډاکټر ته د تګ پیسې نه لري، نو له همدې کبله د ډاکټر له نسخې پرته له درملتون نه درمل پیري.
یو کرایي کور کې ژوند کوم، دوه کاله کېږي تقاعد امتیاز مې نه دی ترلاسه کړی. په خپله مریض یم او په کور کې مې چې څوک مریضان شي د څه داوی پیسې نه لرم. یو عادي ډاکټر ته نشم تللی، د کور هغه محیطی دوایان نه استفاده کوو چې هغه د بند نه بتریږي. د وادي ډاکټر د پیس توان نه لرم.
په کابل کې د یوې دواخانې مالک میر جنید سادات وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مراجعه دوی ته ډېره شوې چې د ډاکټر له نسخې پرته دوا او انټي بیوټیک اخلي.
اکثر وختا کسانی که میان مریض می داشته باشن یا خود
دیر هغه خلک چې دواخانی ترازی هغه کسان دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نو نسخه پرته درمل دی ورکړل شي
و مشکلات اقتصادی دامنگیری تمام هموطنان ماست.
خو ډاکټران به د نسخه پرته د درملو په ځانګړي ډول د انټي بیوټیکو کارونه د ناروغانو لپاره خطرناک بولی. د داخله ناروغیو ډاکټر عبدالحق قاضی ازادي رادیو ته وویل ناروغان باید د ډاکټر له مشورې او نسخه پرته له درملو کاروان خلی.
تر د اوږدې مودې انټي بیوټیکو استفاده کول دا په وجود کې چې د مختلف عوارض جانبي لري، چې یو عوارض جانبي دی چې د وجود معافیت راټیټوي او کله چې د وجود معافیت راټیټ شي نو وجود د مختلفو میکروبونو وایرسونو دې مقابل کې مجادله او مقاومت نشي کولای او بنا میکروبونه زمونږ باندې غالبیږي او زمونږ په وجود داخل د وجود کې مختلف سیستمونه چې هغه د حملې لاندې راولي او په مختلفو ناروغیو مونږ اخته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د نومبر میاشتې له 13 نیټې تر 24 پورې د میکروب ضد درملو د استفادې د پوهاوي اونۍ په نوم نومولې ده. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام ویلي چې د میکروب ضد مقاومت د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او چاپیریال لپاره خطر دی او دا ټول اغیزمنولی شي. د ملګرو ملتونو سازمان د پروګرام په یو پیغام کې ویلي چې د میکروب ضد مقاومت د لا مؤثریت لپاره باید ټول اړوند بنسټونه په دې برخې لاس په لاس شي او خلک د میکروب ضد مقاومت درملو سمې کارونې ته وهڅوي. خدا چې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د خپل سری درملو د پلور او پیر د مخنیوي لپاره څه کړي د دې وزارت وین په دې اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د بد چلند په لړ کې د یوه افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې زندانی دی. د افغان د نومبر پر 20 خپلې کورنۍ ته په یوه لیک کې لیکلي چې د نه خوړو اعتصاب به وکړي. د ښاغلي فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي. دا جزئیات په دې راپور کې اوري.
من سیاسر به خدا خود مریضم، از اون وقتم شیا و روز گریه کرد و کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وایش پگ میشتی که گی چه زوی پاکستانی پولیس و نیوالای ده نموڑی وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورنه چار وزارت سلاکار و چه ده طالبان و لخوال چو زلگ و خلکی دو روز تا پاکستان تلار. ده احمد ضیا فیض مور از ادی راڈیو تا وویل زوی لویزی پر تا پاکستان تتلالی و او حل تا لنور افغان کدوالو سره ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کرده و چې له همدې عمله د پاکستانی پولیسو له لوري زنداني شو.
هیڅ حرکت بی جای نه نکنه،
هیڅ بی ځای حرکت نه دی کړی چې خدای مکړه په پولیسو یې برید یا هم کوم بل کار کړی وي. یوازې دا یې ویل چې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو بنسټونه زموږ انساني حق راکړي. موږ هم بشر یو، موږ هم انسانان یو، تر اوسه نه دی خوشی کړی. وایي ورشي ویزه راوړي، هغه نو په دې وضعیت کې ویزه لکومه کړي.
قصد جان عزیز کده
احمد ضیا په خپل هغلي کې چې د نومبر په 20 خپل کورنۍ ته لیکلی وي لیدې چې د نه خوړلو اعتصاب وکړي. د احمد ضیا فیض میرمن حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری له کوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه لخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو خځه او 15 ماشومان هم زندان ته چولی دي. موږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. پیو به برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. ارشی به اولادونه خپل پلار غوړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
الله معصوم پدر خوریت نکنن، هر دم شبها به گریه میخوان.
حنیفه فیض د خپل ماشومانو ویډیوګانی هم لازادي رادیو سره شریک کړي چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او زنداني کېدلو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند ضیا احمد تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ترلاسه کړي او په دې اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د دوی سفارت د ستونزې د حل په برخه کې کار کوي. تر دې مخکې هم د پاکستانی پولیسو له لورې د ګڼو افغانانو د نیولو او زنداني کولو راپورونه خپاره شوي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم څه وخت مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو هغه کسان چې د ویزو مودې پای ته رسېدلي که د ډسمبر تر 1 مخکې له پاکستان څخه ونه وځي تر 3 زندان سزا به ورکړل شي. له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو له چلنده داسې مهال شکایتونه کېږي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو سره زرګونه افغانان پاکستان او ایران ته تللي چې امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته خپلې د کډوالۍ قضیې تعقیب کړي. د پاکستان او ایران د حکومتونو د شمیرو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته 1,250,000 افغانان دې هیوادونو ته ورغلي دي.
او اوس هم د سپورت لنډۍ. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 شل اوره لوبې کوي. په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي. نور لیسمت سروانه.
د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ د یوې موافقې پر اساس به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره 3 شل اوره سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ به د افغانستان له کرکټ بورډ سره د دفتر لپاره د ځای او لوبغاړو ته د ویزې د اسانتیا په شمول لوجستیکي مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس د سریلانکا له لوبډلې سره په 3 ورځنیو سیالیو بوخته ده سریلانکا ته تر روانېدو مخکې هم په متحده عربي اماراتو کې تمرینونه وکړل. خو کرکټ بورډ وایي له دې وروسته به د نوي موافقې پر اساس په متحده عربي اماراتو کې تمرینونه کوي او نور لوبډلې به د سیالیو لپاره په خپل کوربتوب متحده عربي اماراتو ته وربولي. د افغانستان سیاسي شرایطو ته په کتو هیڅ بهرنی ټیم د سیالیو لپاره د هیواد ته نشي تللی. تر دې وړاندې په 3 شلو کلونو کې هم کوم بهرنی ټیم د امنیتي ستونزو له کبله افغانستان ته نه و تللی. د کوربتوب لپاره د لوبغالي د نه لرلو ترڅنګ د افغانستان د لوبډلې بله مهمه ستونزه د ویزو وه. څو ځلې افغان لوبغاړو ته متحده عربي اماراتو په وخت ویزه نه ده ورکړې او له دې کبله دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو په نوي قرارداد کې دا ستونزه ظاهرا ختمه شوې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC له مهال ویش سره سم افغانستان باید د 2023 کال تر نړیوال یورزنی جام وړاندې په خپل کوربتوب له آسترالیا، پاکستان او ویست انډیز سره یورزنی او همداراز له زیمبابوې سره په نورو فارمټونو کې سیالۍ وکړي. دا مسابقه به د متحده عربي اماراتو په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې وشي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړ او وی ویل چې دا پریکړه د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي د پلازمینې اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون ځکه لغوه کوي چې بیر لري هغه به په دې هیواد کې د ویجاړۍ سبب سي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه اسلام آباد ته نږدې پر اولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړې. د ازادي راډیو د مشال څنګ له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې پوښتنه وکړه چې عمران خان ولی د دې لاریون د لغوه کولو پریکړه وکړه.
د خپلنې دی ویلي چې دا وجه څه ده؟ البته پاکستان کې کوم سیاسي وضعیت تر اوسه تر بله بدلی شي دا په نتیجه کې څېړونکي یا کارپوهان دا وایي چې دې شاته دا اوس د پاکستان نوی د فوج درستیز اعلان دی. نو د عمران خان کوشش دا و چې پاره کې د دې خوشم شامل وي خو بل اخره پاره کې هغه ناکام وسو او هغه وسو چې کوم واکمن ګوندونو د مخالفو کوم واکمن ګوندونو دي داغه په کوم حساب باندې چې غوښت پاره حساب باندې د وزیر اعظم د خپل اساسي قانون پر اساس په نتیجه کې هغه وټاکل سو. نو عمران خان ترې وحده پوری ناهیل شو او بل سره د سره داسې لار نه و د سره د پردي شاته کوم کوتونه یا طاقتونه ملګری وو چې زیات اشاره په فوج کې ځینې جرنالان و نو هغه هم په خپل حساب باندې کمزور سو. نو ځکه له د سره دغه لاریون پر مخ وړل وای شای ممکن نه و.
او د غشتنې څه دی مغه تر وخت مخکې ټاکنی ک نور هم دی غواړي چې تر سره شي
پښکارا د تر وخت لمخه ټاکنی غواړي خو د پردې شاته کوم خبرونه راځي ل سرچینو ځخه یا ویل کېږي غدا دی چې د پاکستان نوې لوی درستیز ټاکل کېدی او عمران خان داسې یو کس غوښت چې هغه یعنی د دم یو خوښه پکې شامل وي د پردې شاته دغه کیسه وا په دې باندې خبرې اترې هم تر یو حده پورې سوي خو په ښکاره دی اوس دغه غواړي چې تر وخت لمخه انتخابات وسی خو البته بیا واکمن ګوندونه شهباز شریف په مشرۍ هغه داوي چې لومړی وزیر دی چې انتخابات په پر وخت کېږي چې دغه د پاره تقریبا یو کال یا تر دې څه لږ وخت کم وخت شته
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان پر وضعیت مور سره خبرې کولې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړي او ویلي دي چې دا پریکړه د هوا د ویجاړي د مخنیوي لپاره کړې ده او سم یو بهرنی مسأله په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د دغه هیواد ډیرو برخو ته خپرې سوې دي دا مظاهره وروسته له هغې پیل سوې چې په یو لویه ودانۍ کې اور ولګید او ځینې کسانې په نتیجه کې مړه شول نور له اسمت څاروان
په داسې حال کې چې په چین کې د کووید 19 پیښې نشته او بندیزونه لا هم دوام لري په دغه هیواد کې د خلکو غوسه پارېدلې او مظاهرو ته مخه کړې یو شمېر مظاهرچیانو له شی جینګ پینګ څخه له واک څخه د استعفا غوښتنه کوله دا مظاهره د چین د اورمچی شهر په یو اپارتمانی ودانۍ کې د اور لګیدو په پیښه کې د لستنو لمړنی وروسته پیل شوه او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا پر ضد د محدودیتونو خلاف لا زیاتې شوې دي هغه تصویرونه چې له شانګهای شهر بهرنیو خبریالانو په ټولنیزو شبکو کې خپاره کړي سلګونه کسان شي چې د چین د مشر شی جینګ پینګ د استعفا غوښتنه کوي په دغو تصویرونو کې خلک لیدل کېږي چې په یو ځای کې د قربانیانو په یاد شمې لګېږي ډېر خلک په اور لګېدو کې د دغو کسانو مړینه پر هستوګنو ودانیو کې له لګول شویو محدودیتونو سره تړلې بولي خو چینایي چارواکي دا خبره ردوي د شانګهای په اعتراضي غونډه کې خلکو شعار ورکاو چې شی جینګ پینګ دې استعفا ورکړي کمونست ګوند دې استعفا ورکړي ځینو کسانو سپینې ټوټې په لاس کې نیولې وې او هیڅ شعار یې پرې نه و لیکلی ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه واټونو ته راوتلي په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د چین په څو پوهنتونونو کې محصلانو د شپې په مخه مظاهرې کړې دي تر ټولو ستره مظاهره د نانجنګ پوهنتون د محصلانو مظاهره ده په ښکاره د چین د ولسمشر د استعفا غوښتنه په دغه هیواد کې ډېره جدي نیوکه ګڼل کېږي
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د غوښونو چرګانو فارم لرونکي وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو یې کاروبار اغیزمن کړی د دې په وینا چې کله په کونړ او نور ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅولو ته تیار سي له پاکستاني واردات زیاتیږي او دوی چې د چرګوړو پر روزنه او پالنه کوم مصارف کړي هغه هم نه پوره کوي
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو یې بازار کمزوری کړی او دوی یې تاوان سره مخ کړي دي خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم د چرګانو روزګار کوم دا 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان آزاد شوي په لاریو لاریو چرګان را روان دي افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي یو خپله په لکونو روپۍ تاواني شویم د دغه روزګار یې په دې 2 میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي چا 4 لکه چا 3 لکه چالس لکه تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکوونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه یې ونیول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دې ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه رازاده کړي او د دې یو مخه ونیسي له افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي، نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو یو خو مونږه دغه موسساتو نه غواړو چې د دې سره مرستې وکړي، هغه ته چې کوم د چرګانو خوراک دغه ورته ورکړي، دوایان ورته ورکړي چې دغه خلکو دغه مصارف را کم شي، نو کاغه په بازار کې هغه خپل چرګوړي لس روپۍ ارزان هم خرڅ کړي، نو د بل طرف نه هغې ته به پې خبره دا تمام شي چې د هغې خرچه به پکې کمه شوي. او دغه موضوع چې ده د ولایت د مقام سره هم انشاءالله مونږ شریکه کړو چې په دغه غور وشي او د دې دغه مشکل ته د حل لارو کتل شي.
که څه هم چې د هیواد دننه د چرګوړو او د هغوی د خوراکي موادو د تولید یو شمېر کارخونې جوړې شوې، خو لا هم افغاني فارم لرونکي له پاکستانه د کوچنیو چرګوړو او د هغوی د خوراکي توکو راوړلو ته اړ دي. او همدا وجه ده چې د پاکستاني چرګانو بیې ټیټې او دلته فارم لرونکو ته د چرګوړو روزنه او پالنه ګرانه تمامېږي. که چېرته فارم لرونکو ته یادې اسانتیاوې په کور دننه زیاتې او ارزانه شي، نو دوی کولی شي چې ګاونډیو هیوادونو سره په دغه برخه کې سیالي وکړي او خلکو ته په ارزانه بیه غوښین چرګان عرضه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیرته زر پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، مریضان دي، نور تکالیف لري، نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ زر تر زره پیل کړي.
هلمند ولایت د غریش ولسوالۍ د ماجر بازار د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ سیمې ته ګره سیمې ته دغه راغلي مرستې راغلي کومکونه راغلي دي. ماجر بازار خواته دا منطقې ته هېڅ شی نه کومک راغلی، نه تخم ورکول شوی، نه کیمیایي سوری ورکول شوی ده. نو دا خواته هېڅ کومک نه دی راغلی. مال ازادي راځي اوس دا خواهش دی چې زموږ اواز سره ولوړو مقامات پورې ورسوي چې موږ ته هلته مرسته او کومک راسره وکړي، تخمونه راکړي.
زه عبدالولي هلمند د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شوشوراکه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ غږ تر لوړو محصولونو پورې ورسوي ورونو. دلته ډېرې وچکلۍ، موږ د پولې اوبه نه لرو. نو دولت څه غواړو چې زموږ سره د چشنګ د اوبو هغه د کښت اوبه دې نه راکړي. چشنګ د اوبو یو همکاري دې زموږ سره وکړي. ډېر موږ سره په تکلیف یو. ستاسو د راډیو څخه یو جهان مننه، تشکر علامه ژوندي لر.
زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی د محل مرکز کلات نه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ د زیات نفوس لرونکي ولسوالۍ ده، ځکه په میزان ولسوالۍ کې انځر کېږي. انځر ډېر ښه حاصلات یې، هر سړی کوشش کوي چې زابل میزان ولسوالۍ کې خپل یو کور ځای او ځمکه پیدا کړي، تر څو په همدې ولسوالۍ کې د انځر باغونه کښېږدي، ځکه انځر ډېر ښه حاصلات یې او په ګرانه بیه خرڅېږي. نو ځکه مې دا خبره وکړه چې مالته د نفوسو زیاتوالی په تېرو کلونو کې ډېر سوی ده. نو موږ ډیر زیات نوې نسل نه لرو او متاسفانه چې مکتبونه مدرسې هم داسې د روزل لپاره کوم ځانګړی ځای نه لرو. نو هیله مو له موجوده نظام څخه همدا ده چې موږ ته مکتبونه مدرسې جوړې کړي په هر کلي په هر ګوټ او په هر ناحیه کې تر څو زموږ نوي ماشومان د مکتبو او مدرسو کې شامل کړو او بغیر له تعلیمه پاتې نه سي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.